درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په فایل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمي خبرې وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو اسناد راټولوي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محرومې شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړی چې له دې عمله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع ورځ تر بله کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناوو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت لارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته بیا سلنه چونی اوس لس دکړو کار یا حرفوی روزنی به برخیدی چې له عمله د ماشومان او دوناغو به وسلی زیاته شوه ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتی دوری د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوی پکیجونه اعلان کړی دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپاره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېدا شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نه شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوي، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایې له القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیات تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي. د روغتیا جامې مو پته نو اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی تاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. البته زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادي ډولونه چې د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. دویم پر کې دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو د مادې ډولونو ته کچیر مور او تاسو ځیر سو ماده پر دوو برخو باندې ویشو چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو لومړی مور او تاسو خپل په مخلوطونو باندې شغیرو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعات کې ګرانو زده کوونکو البته مور او تاسو خپل مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به پیژنو او د محلول اعضاو به هم و پیژنو او بحث په پرې وکړو. ملتیا مې وکړي ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط و پیژنو په مخلوط باندې وژغیږو ګرانو زده کوونکو تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کوم کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، یا هم په دغه مخلوط کې یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي. البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې هم دغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګوري څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه کله چې موږ دا څو له سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کیدای سي چې جوړ شوي وي یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته یې ځیر سو په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کیدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کې تاسو ګوري په دواړو جسمونو کې، البته موږ تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګ بوره یې هم کېدای شي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نو دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نو مواد مخلوط او هماغه د مختلفو نو موادو مخلوط ده. ګران زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي، خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نو مالیکولونو یا د یو نو موادو څخه رامنځته شوې ده، چې په ټولو برخو کې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودونکې ده. او په لومړي تصویر کښې موږ او تاسو خاوره او اوبه وینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده، چې مخکې مو هم وویله چې د یو او یا هم د څو نو موادو یو ځای کېدلو ته موږ او تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ او تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو او یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذراتو له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپله روزمره هره ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کېږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپله جامد په جامد کښې، مایع په مایع کښې، یا هم جامد په ګاز کښې، جامد په مایع کښې، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، ګاز په مایع کې، ګاز په جامد کښې، دا ډول ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هماغه اساس باندې ګرانو زده کوونکو راځو خپله مخلوطونه چې دي عمومي موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده، بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې غږیږو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کېږي چې کېدای شي په ټولو برخو کښې یو شان خواص درلودونکي وي. د څه نوع خواص درلودونکي وي؟ د یو نوع خواص درلودونکي وي، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بېلګې په توګه ښه مثال یې د چایو او د بورې مثال ورکوو. که چېرې تاسو په یو ګلاس چایو کښې یو کاشک بوره اضافه کړي، دغه بوره د یو کاشک په واسطه سره حلوو. کله چې حل کړو، موږ او تاسو وینو چې د بورې خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کښې په یوه اندازه سره رسېدلی دی، یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستی دی، خوږ خوند اخیستی، چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو، یعنی په ټولو برخو کښې د یو شانو خواصو درلودونکي دي. البته ښه مثال یې هم خپله د مالګې او اوبو مثال ورکولی سو. که چیرې دې مثال ته تاسو ځیر سئ، موږ او تاسو یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې اوبو کښې یوه اندازه مالګه یا هم یو مقدار مالګه څه شي کړو؟ حل کړو. کله چې دغه مقدار مالګه په اوبو کښې حلیږي، او یا موږ او تاسو د یو کاشکو په واسطه هغه حلوو په مکمل ډول سره، وینو ګرانو زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګیلاس کښې څه شوې ده؟ حل شوې ده، یعنی دا چې ټوله اوبه تریو خوند اخیستی دی، یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کښې یو شان په یوه اندازه سره څه شوې ده؟ حل شوې ده. نو دې ډول موادو ته، یا دې ډول موادو مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. کېدای شي چې د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس دا چې موږ او تاسو خپله مخلوط وپېژند، د مخلوط د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو ویل چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په ګاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په ګاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هغوی ډولونه یو هم متجانس مو ولوست. راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط پېژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کېږي. تاسو وګورئ د نوم څخه، که چېرې وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمه څه شوې ده؟ اضافه شوې ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه مخلوطونو ته ویل کېږي چې د دوی چې دي په ټولو برخو کښې د یو شان خواصو درلودونکي نه دي، د یو شانو خواصو درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص چې دي یو له بل سره توپیر لري، فرق لري. کېدای شي چې د یو لوښي په یوه برخه کښې زیات اوسي، په بله برخه کښې کېدای شي چې د هماغه مخلوط خواص چې شي اوسي کم وجود ولري. لري چې دې ډول مواد مخلوط مرکبات غیر متجانس مخلوط وای د بیلګې په توګه کچری وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو د اوسپنې او شګو مخلوط کچری وګورو کې دایسي د اوسپنې ذرات او د شګې دانه او د بل سره یو ځای کې دایسي چې په یو برخه کې د شګو شمیر زیات وسی او په بل برخه کې د اوسپنې ذرات کې دایسي چې شو وسی زیات وسی نو دغه ډول مخلوط د مرکبات غیر متجانس وای ځکه چې کدی په ټول برخه کې یو شان خواص درلودونکي نه دي شګې زلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد او یو هم مرکبات شبی بیلګې خپل د خړې او په نظر کې ونیسو خړې او چې دی ګرانو زکوونکو وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټول برخه کې یو شان نه ده یو هم شم مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکوالی سو چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي ارزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د مخلوط ډولونه وپیژندل د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولی شو چې مخلوطونه یو له بل څخه چې شي کړو بیل کړو په دې خو باندې پوه شولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي اوس څنګه کولی شو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو البته که چیرې وګورو که د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کیدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کیدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو او څه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کې د مولاتاس په مختلفو لارو سره لاس راوړي چې یو هم د اوس خپل د بړاس طریقه د ګرانو تکونکو چې د بړاس په طریقه باندې مولاتاس کولای شو شو مثال د مالګه او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو کې دایسي چې د مالګه څخه مولاتاس البته د اوبو څخه مالګه مخلوط شي کړو مالګه ورڅخه بیل کړو څنګه کچیر او ګور مولاتاس د مالګه محلول ته خپل حرارت ورکو د حرارت او تودوخه په نتیجه کې هغه په اشیدو راځي کله چې وی شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بڑاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوشه پتل کې رسوب کوي چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بڑاس وای په دې ډول سره مخلوط تو کې یو لبه سرچشتو بیل سو یو ش ام یو ش لار ګران زكون خپل د تکتیر عملیات چې یو په سړون کې لوشه کې کولای سو دا وي څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لري چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې یو لبل سره کولای شو چې شکرو جلا کړو چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي لومړی راځو محلل ماده پیژنو هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دي چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بوري او د اوبو مثال ورکولای شو دا چې خپل موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي البته چې دلته محلل اوبه دي اوبه یو محلل ماده دي اوبه یو حل کوونکي ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي او هو دوه هم به ګران زده کوونکو چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکي ماده ده چې د نوم څخه له موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکي ماده کې حلیږي البته موږ تاسو منحل ماده هم ورته ویلی سو هغه لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپل منحل ماده ده او مالګه هم خپل منحل ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي یعنی په اوبو کې حلیږي په غوړي کې حلیږي او داسې نور نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکي یا هم منحل ماده وایو راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، فرضونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څو دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحله مادې ترمنځ توپیر وشاید، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه وه. چې ستاسو سره به د نوټ کتابچې او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ گرانوز د کوونکو. هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست سره راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. گرانوز د کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یا عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورې هایدروجن نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ، چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي، او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو، چې کله مو سمبول وپیژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي او یا هم کیدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو، یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یادیږي چې فرمول یې ده CO2، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی. کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی مګنیزیم اکسایډ. مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو ولانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي. کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډوله عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډوله عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي، چې دې حالت هلته اوکتیت حالت ویلی سی. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اتوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې موږ او تاسو ویلو چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی که ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج باندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج باندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون وایلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې د مساوي د په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي د په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي د په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې د مساوي د په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي، لکه فلوراید، کلوراید، برومید او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی او په همدې ترتیب نایتریت دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په بخ کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي، چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي، که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فورمولونه دي، او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب د سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کې، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب پلس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمیره 15 ده. په همدې سره وینو چې د کاربونو شمیره 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. د ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره دی، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر شپږ او د هایدروجنونو شمیر څوارلس ده. په همدې اساس کولای شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپیژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان دی چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمیرې د دریو څخه کم سي دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د ایسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د ایسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبو هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدروکاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ENE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګورئ، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، او نامګذاري یې موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ENE کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د YNE کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دي، ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او په نوم ایښودنه کښې د ANE پر ځای مو ENE کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولی سو، چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپله الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنې تیل جوړونکي، یعنی د تیل جوړونکي په معنا سره ده، چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده CnH2n، چې په دې فورمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې ان ته قیمتونه ورکړو، یعنی د ان ته قیمت ورکولو سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2n پر اساس بیا موږ او تاسو کولی سو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکباتو څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري، او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو، د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کښې لرو دوه هم په همدې ترتیب فورمول کښې لرو، صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کښې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کښې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه دوه بگونه ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمېر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمېر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو، یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل، د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو، او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده، د دې ځای څخه پیل کوو چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه. شماره ګذاري چې کله وسوله، بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمېر ورته چې مثال ټول اټومونو شمېر وایو، چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي، لکه پینتا، هیګزا، بیوتان، یا هم مثال دیکا، نونان، لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو، ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولای سو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه، اور زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده، صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین، یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین. داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زکوونکو چې ټولو به جوړ، روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زکوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفحې څخه پیل تر 150 صفحې پورې به دوام ولري.
ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه و، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلې، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنې دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده، او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه د
ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایات خپله ټاکلې حجم ټاکلې شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیف دی، کمزوری دی نسبت و چاته نسبت جامداتو ته، ځکه جامدات موږ او تاسو ویل چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایا چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دی او په همدې اساس د دې انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیف دی. بل مایات ګرانو زده کوونکو د هغوی چې دی د دې د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دی نسبت د غازاتو ته چټک دی، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دی زیات دي، او د دوی د جاز قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګران زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي، د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتی نسبت غازاتو ته زیات دي، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایات چې دي سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی شي چې هرې خوا ته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي، چې هغه هم خپله براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونه چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کښې سلو او په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په غاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ تاسو د مایاتو د براس فشار هم وویل چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د براس شیو مالیکولونو څخه د مایع په سطح کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ تاسو د مایاتو براس کیدل وویل. زه ګرانو زده کوونکو، یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یوه مایع په سرلوت لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یوه مایع بدلیدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشېدلو په نوم سره یادیږي. یعنې دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یوه ماده پکښې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي. نو دلته دا مایع په چش راځي، په جوش راځي. یعنې د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د براس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي، په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابریږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي. یعنې که چیرې په اوبو کښې وګورو، په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي. په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي، ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو، د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي، چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي، په هماغه کچه په سر پټو لوښو کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو، د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سر لوښو کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل، دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو، چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي. نو برعکس، که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیست شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو که چیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کړي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې په یوه مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي، د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو، او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي، چې دا خپله یوه جامده مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیله شي، یعنی په مایع باندې بدله سو، او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي، او د جامداتو تودوخه چې ده، د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامده ماده په مایع باندې بدله نشي. نو له ویل کېدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشېدو تر درجې پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر وړه کېدلو پورې بشپړه او ثابته پاتېږي، چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسېږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کېدلو او د ایشېدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کېږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي، د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي، او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کېدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد جامده ماده یا هم یا مایع او یو له بل سره دوی چیښ سي په عین وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سي، چې مایع په جامد او جامد بېرته په مایع باندې تبدیلیږي. خو که چیرې له یوې مایع څخه بېرته تودوخه واخیستل شي، د دې پروسې لوري ښي خوا ته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې وینئ، او بېرته په دې حالت کښې دوی چیښ کېږي، کنګل کېږي. خو که جامداتو ته بېرته تودوخه ورکول سي، د تعامل بهیر د پورتني معادلې سره سم، یعنی په دې ځای کښې که چیرې موږ تاسو وګورو، د دې سره برابر دوی بېرته چیښ کېږي، کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بېرته ویلې کېږي لکه څنګه چې تاسو یې وینئ. لومړی جامد حالت دی، تودوخه ورکول شو په مایع حالت، او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بېرته دوی کولی سي چې په مایع او بېرته په جامد باندې چیښ سي، تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو، د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. یعنی دغه عملیه ده چې د موادو جامد حالت د مایع او د ګاز حالت په شان د بړاس فشار لري، څرنګه چې په جامداتو کښې د مالیکولونو ترمنځ د کشولو قوه غښتلې ده، پر دې بنسټ د جامداتو بړاس هم ډېر لږ دی. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 اویا 3 سوه 1 اتیا 11.